دنن شپې په خبرونو کې پر افغانستان د امریکا هوایي څار واشنگتن واری پر افغانستان هوایي څار زیات کړی. یو جوړی پوزي جنرال خبرداري ورکړی چې دوی اوس په بشپړ توګه ګواښونه څارلی نشي. د سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه د امریکا ولسمشر جاپان ته روان دی. د سرمشریزه تمرکز ښایي د اوکراین پر جګړې او آسیا کې پر ناکراریو وي. او امریکا ته د کډوالو راتګ او کاروبار. د امریکا په جنوبي سرحد کې د کډوالو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. د افغانانو په شمول یو شمېر کډوال په امریکا کې د کوچنیو سوداګریو جوړول ګټور بولي.
السلام علیکم، مخام په خیر. نن چهارشنبه د می د میاشتې ولسمه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خپرونه په ساتلایت او د امریکا په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. ستاسو کوربه از احمد شکیب یم. د امریکا ولسمشر جو بایدن د وو بډایو هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون په موخه نن جاپان ته ځي. ټاکل شوی وه چې جو بایدن له جاپان وروسته استرالیا ته لاړ شي او د کواډ ډلې په سرمشریزه کې هم ګډون وکړي، خو په واشنگتن کې د بودیجې پر سر اختلاف د دې لامل شوی چې بایدن استرالیا ته خپل سفر وځنډوي. زموږ همکار سید عزیز الرحمن له سپینې ماڼۍ څخه همداوس په خپرونه کې ملګری شوی دی. عزیز جانه، د جیوه یاو هیوادونو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې په څه باندې بحث کیږي؟
دوست صاحب، په اجنډا کې ګڼ شمېر مسایل شامل دي، خو تر ټولو مهمه موضوع په اوکراین کې جګړه ده او دغه موضوع به په داسې حال کې تر بحث لاندې نیول کیږي چې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي څو ورځې مخکې د همدغې ډلې یو شمېر هیوادونو ته سفرونه درلودل، د بېلګې په توګه جرمني او برېټانیا ته، او جرمني او برېټانیا ورسره د اضافه مرستو او ژمنه هم کړې وه. دوهمه موضوع په آسیا کې یا د آسیا په ختیځه برخه کې د چین د کړنو په اړه اندېښنې دي، ځکه په غربي نړۍ کې داسې اندېښنې شته چې ګواکې چین غواړي د تایوان پر وړاندې له زور څخه کار واخلي او تایوان تر خپل ولکې لاندې راولي. او دریمه مهمه موضوع په اجنډا کې د نړۍ اقتصادي وضعیت دی، او په همدې اړه د دغه سرمشریز نه مخکې د دغو اوو بډایو هیوادونو د مالیه وزیرانو هم په خپل منځ کې ناستې درلودې. البته دغه سرمشریزه د دریو ورځو لپاره به وي، د جمعې پر ورځ پیلېږي او یک شنبه ته به پای ته ورسیږي. او دا سرمشریزه د جاپان په تاریخي ښار یوریشیما کې، چیرته چې د جاپان د صدر اعظم کور بلل کیږي، هلته به جوړیږي. خو نن په یوریشیما کې د دې سرمشریزې پر ضد یو لاریون هم وشو، او لاریون کوونکو دا شعارونه ورکول چې ګواکې دغه سرمشریزه یوه امپریالیستي ناسته ده، او دا یې ویل چې دوی اټومي جګړه نه غواړي او نه غواړي چې د چین پر سر جګړه وکړي.
بله اجرمان صاحب، بایدن په داسې وخت کې جاپان ته ځي چې دلته په واشنگتن کې د بودیجې پر سر اختلاف شته، په دې برخه کې څه پرمختګ شوی دی؟ ولسمشر بایدن خو پرون د کانګرس له مشرانو سره ولیدل، د دغې لیدنې جزئیات څه دي؟
د اختلاف اصلي چکه دا ده چې حکومت غواړي د خپل مصارفو د پوره کولو په خاطر د پور کچه لوړه کړي، خو اختلاف شته. لکه څنګه چې تاسو وویل، دلته پرون د جو بایدن او د کانګرس د مشرانو ترمنځ بله غونډه هم وشوه. د غونډې وروسته جو بایدن دا وویل چې غونډه ګټوره وه، لیکن دا یې ورسره زیاته کړه چې لا ډیر کار پاتې دی، او وی ویل چې له دې وروسته تر هغه پورې چې دی یوې موافقې ته رسیږي، د سپینې ماڼۍ او د کانګرس د مرکچیانو ترمنځ به هره ورځ غونډې کیږي تر څو بالاخره یوې موافقې ته ورسیږي. خو د کانګرس د استازو جرګې مشر کیوین مکارتي له غونډې وروسته وویل چې کېدای شي د دې اونۍ په پای کې یوې موافقې ته د سپینې ماڼۍ سره ورسیږي. دلته په سپینه ماڼۍ کې غونډه روانه وه، خو په ورته وخت کې په کانګرس کې هم د حکومتي چارواکو سره د کانګرس د غړو یوه استمایه روانه وه. دغه استمایه هم د جو بایدن د بودیجې په اړه وه، او پر دې باندې بحث کولو چې کومه بودیجه چې جو بایدن په نظر کې نیولې ده تر کومه حده پورې کولی شي چې د چین ګواښونو ته ځواب ورکړي.
We find ourselves today at a real turning point. امریکایي قانون جوړونکو او د کابینې جګپورو چارواکو په دې باس وکړ چې آیا د بایدن د حکومت وروستۍ بودیجه به امریکا ته د توان ورکړي چې له چین سره رقابت وکړي او کبه شاته پاتې شي.
نن ورځ چین د ورته مالی ورتیا په درلودلو سره د نړۍ ستر سمندري ځواک، د نړۍ ستر پاوز او د نړۍ ستر اقتصاد لري.
بیجینګ وای غواړي له دغه زیاتیدونکو ځواک څخه د اړتیا په صورت کې حتی په زور د تایوان ټاپو د کنټرول لپاره کار واخلي. د نړۍ 50 سلنه تجارت د تایوان تنګیل لري تر سره کیږي او د تایوان تولیدونکو د نړۍ د کمپیوټرونو څخه باندې او یا سلنه بنیادی برخه جوړوي.
د تایوان سره د چین د یو اړخیزه اقداماتو په نتیجه کې به موږ نړیوال اقتصادي کړکیچ ولرو چې یو هیواد به په بل پسې اغیزمن کیږي.
چارواکوی امریکا تایوان ته ژمنه ده او په نږدې وختونو کې به دغه دیموکرات ټاپو ته د نظامي مرستو یو ستره بسته ورکړي. د امریکا د دفاع وزیر لای راستن خبرداري ورکړ که کانګرس په وخت د بودیجې په تصویب کې پاتې راشي د امریکا ګټې به زیان وویني.
دا به له هغو مهمو مهماتو په ترلاسه کېدو کې زمونږ ورتیا کم کړي چې د ځان او همدارنګ د خپل متحدینو او شریکانو د ملاتړ لپاره مو پکار دي.
خو جمهور غوښتونکو سناتور لنزی ګراهام پر حکومت انتقاد وکړ چې هڅه کوي له چین سره د نیمګړتیا او پړه پر کانګرس واچوي.
دا مفکوره چې موږ د چین پیوړی پالیسی لرو بیزای خبره ده. دا بودیجه نه ده چې موږ د چین مخاوني سو. دا زمونږ اراده ده چې د چین په شان هیوادونو په وړاندې ودرېږو.
جمهور غوښتونکو استدلال کوي چې د بایدن بودیجه نشي کولای هغه نوې بیړۍ تمویل کړي چې د چین د مخنیوي لپاره د سمندري ځواکونو په کار دی. جمهور غوښتونکو کې همدارنګ د اوکرين د جګړې لامل د ترهګري د وملاتړ هیواد په توګه د روسیې د نومولو سره د بایدن په مخالفت انتقاد وکړ. هغه څه چې د دواړو ګوندونو سناتوران وایي په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې بیجینګ مسکو ته د نظامي مرستو په استول غور کوي دا به یو قوي پیغام واستوي.
امنیتی سرچینه وایي چې په خوست ولایت کې د یو ملایمان په کور کې چاودنه شوې چې لامل یې دوه کوچنۍ لونې وژل شوې او دوه نور ماشومان ټپیان دي. د دې پیښې په اړه په داسې وخت کې راپور ورکول کیږي چې د شنونکو په باور لا هم په افغانستان کې لږ تر لږه شل تر هغه ډلې فعال دي، هغه څه چې طالبان یې نه مني.
د خوست امنی قومندانې مطبوعاتي مسول مستغفر ګوربز د سشن به پورس پژواک اژانس ته ویل چې د غپیخ سهار 3 بجې د اسماعیل خیلو مندوزي ولسوالۍ په بهرام خیل کلی کې شويده. هغه ویل تر اوسه د 14 سرنګوال نه دی معلوم چې بي پيلوټ الوتکې بریټ کړي او که ځای پر ځای شي او 14 کوټو 14 نه کړي ده. مستغفر ویل په دې پیخه کې خپل ملا امام مفتي فاروق ته کوم ځان نه دی رسیدلې. دا چاودنه په داسې وخت کې شوې چې تیر میاشت د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانۍ یا سنټکام ویلو چې پر افغانستان لری کنټرول کېدونکو هوایي چار زیاتوي. د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال مایکل کوریلا تیر میاشت د سنا د وسلوالو ځواکونو جرګګي غونډ ته ویلو چې د هوایي استخباراتي چار وړتیا لا نور هم لوړوي.
One of the things that we are trying to do is increase
یو له هغو کارونه چې موږ هڅه کوو وې کړو د استخباراتي څار او کشف زیاته ولدي.
خغلی کوریلا ویلی د داعش خراسان څنګه په سیمه کې خپل بریدونه زیات کړي او غواړي خپل بریدونه له افغانستان بهر د امریکا د بهرنی ګټو او د امریکا پر ضد وغځوي.
څومره وخت به ونیسي چې د داعش خراسان ډله د بهرنیو عملیاتو د ترسره کولو وړتیا پیدا کړي؟
specifically مشخصه توګه د داعش پاړه زما د قومندانانو د کلمخې غوي کول شي په شپږ میاشتو کې د لګي یا هیڅ خبرتیا پرته په بهر کې د متحدي ایالاتونو یا متحدینو پر ګټو بریدونه وکړي. زبا په دې اړه په محرمه غونډه کې معلومات درکړم چې ولې مو د ارزمنه کړی ده. دا به د هغوی لپاره ډیره سخت وي چې وکول شي په دننه هیواد کې برید وکړي.
شنن کې ویل هم په افغانستان کې ترهګر ډلې فعال دي.
در داخل افغانستان امروز زیادتر از 20 گروه تروریستی غیر افغانی وجود داره، از گروه های پاکستانی شروع مثل لشکر طیبه و تی تی پی و جیش محمد و سپاه صحابه و دیگرایش تا گروه اویغورهای چین به نام ای تی آی ام تا گروه ازبکستانی ها به نام آی ام یو و بالاخره جماعت انصار الله تاجیکستان در گروه های منطقه‌ای و داعش و القاعده در گروه های به اصطلاح جهانی وجود داره.
بالاخره طالبان دو شنبه پورس ویلی چه د ډلې مشر ملا هبت الله اخوندزاده د ملا حسن اخوند پر ځای مولوي عبدالكبير سرپرست رئیس الوزراء ټاکلې. په سیاسي چارو کې د رئیس الوزراء د مرستيال دفتر څخه ایوي سرچینی امریکا غوښتل چې مخکنی رئیس الوزراء ناروغ دی او له همدې کبله د دې مقام لپاره خاغلی عبدالكبير سرپرست ټاکل شوی. وحید فیضی، امریکا غږ.
بیا مخراغ لاست رازو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې او ایران ولسمشرانو په ایران کې د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو تړون لاسلیک کړه ده. د دې کار موخه دا ده چې دواړه هیوادونه د شمال جنوب په ترانسپورټي دهلیز کې ورګډ شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې دغه نظریه پس له شلو کالو بل اخر عملي کیږي. د پوتین په وینا د ریلګاډي د پټلۍ اوږدواله به 120 کیلومتره وي چې د رشت او استرادو ښارونو ترمنځ جوړیږي. د اروپا مشران د داسې سیستم پر تاییدولو کار کوي چې لمخې روسیا په اوکراین کې د خپل یرغل له کبله دوران تاوان ورکړي او د قربانیانو زیانونه جبران کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د چهارشنبه په ورځ په دې برخه کې پر یو سند لاسلیک وکړ. د اروپا د شورا څلور شپته هیوادونو او د اروپا د بشري حقوقو سازمان له 13 کال وروسته په آیسلند کې د سشنبه په ورځ یو غونډه رابللې وه. د غونډې تمرکز د اوکراین پر ملاتړ او د روسیې پر غندلو په پایله کې نن بل اخره برخوالو کدا سی او سیستم سلا وکړه چې لمخې ماسکاو او وخت زیانونه جبران کړي. دوی تمه لري چې امریکا د دې نوښت ملاتړ وکړي. د امریکا د ګمرکاتو او سرحدي ساتنې ادارې ویلي چې 13 د افغان په شمول د پناهغښتونکو یو ډله چې په غیر قانوني ډول امریکا ته داخليدله د پولیسو لخوا ونیول شوه. د نیول شوي افغانانو د اف بی آی د ترهګرو د څارلو په لست کې وو. د پټون له مخې د نیول شوي مشکوک کس بیات په ډاګه شوی نه ده. دغه کس چې غوښتل یې د جنوبي سرحد له لارې امریکا ته دننه شي د چهارشنبه په ورځ د کالیفورنیا په سان دیاګو ښار کې ونیول شو. د اف بی آی مامورین د نیول شوي افغان د ګوتو د نخان له معلومولو وروسته پوه شول چې دغه کس د ترهګرو د څارلو په لست کې ده. د اف بی آی ادارې په یو اعلان کې لیکلي چې دوی د خلکو د خوندیتوب لپاره په خپلو هڅو تمرکز کوي. د افغانانو په څیر د نړۍ د ګنشمیر هیوادونو اوسیدونکو د یو هوسا ژوند د جوړولو په نیت له قانوني او غیر قانوني لارو څخه هڅه کوي چې ځانونه اروپا، امریکا، کاناډا، استرالیا او د ځینو نورو پرمختللو هیوادونو ته ورسوي. زموږ همکار برېښنا تحریک د امریکا او مکسیکو سرحد ته تللی او لا غزای د کډوالو په اړه یو راپور لیږلی چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
د دوه څلوي قانون د موډل پایته رسیدلو څخه وروسته د امریکای متحده ایالاتو په جنوبی سرحد کې د غیر قانوني کډوالو شمیر زیات شوی دی. د یاد قانون لمخې دوګ دی مودې په ترڅ کې د کووډ 19 د ناروغۍ د مخنیوي په خاطر د متحده ایالاتونو په سرحدونو کې امریکای ته د غیر رسمي کډوالو د داخليدلو مخنیوي کېده.
د مکسیکو او د امریکای متحده ایالاتونو ترمنځ سرحد کې د اوسپنیز دیوال شاته د سلګونو غیر قانوني کډوالو او پناهغښتونکو یو کم دی چیرې چې د نړۍ د ګنشمیر هیوادونو څخه غیر رسمي کډوال دې تسترګ پلاری دي چې زر تر زر د امریکای متحده ایالاتونو ته ورداخل شي.
په دغه کډوالو کې د کولمبیا، ارجنټاین، برازیل، اکوادور، نیپال، چین او افغانستان څخه راغلي پناهغښتونکي شامل دي. مبارک حیدری د خپل کورنۍ له 15 غړو سره یو ځای سلور ورځې د مخه د برازیل لارې د کمتره وستل شوې ده.
تقریبا یکونی ما میشه مادرها هستیم و بعد خیلی راهای سخت را طی کردیم، خیلی روزای سخت را تیر کردیم، خیلی وحشتناک بود را خیلی دیگه دگیر مافیا افتادیم، در روهای سر خوابیدیم، بدترین روزا را تیر کردیم.
دا کډوال په دې کم کې تر هغه وخت پورې ساتل کیږي تر څو دوی د امریکای متحده ایالاتونو د سرحدي پولیسو لخوا د هویت د ثبت او اسنادو د کنټرول مرکزونو ته انتقال شي. په دغه کډوالو کې ډېر شمېر هغه کسان دي د کوم خپلوان، د کورنۍ او غړي، دوستان او ملګري چې په متحده ایالاتونو کې استوګنه لري.
زه سلور ورځې کیږي چې په دې کم کې یم. زه د امریکای متحده ایالاتو ته په دې خاطر راغلم چې ما مور امریکا کې نه او ما ځان په خپل هیواد کې ډېرې اوازې احساسوم.
ری چې خپل یو چینایي امریکایي د هم د کم ته د دې لپاره راغلی دی چې خپل هغه ملګری پیدا کړي کوم چې له چین څخه تر دې ځایه پورې راغلی دی.
زه خبر شوم چې زما یو ملګری دلته راغلی دی او زه غواړم هغه پیدا کړم. خو دلته دومره ډېر بیروبار دی چې د هغه موندل راته ډېر ګران کار دی.
دغو کډوالو د ډېرو سختیو ګللو سره خپل ځانونه تر دغه ځایه پورې رارسولي دي. دوی له خپل ځانونو سره د راتلونکي روښانه ژوند لرلو په اړه ډېر هیلې لري. دیارلس کلنه نوریا حیدری چې له افغانستان څخه راغلی وایي د دې هیله دا ده چې د امریکا دولت دا په رسمیت وپیژني او دې ته اجازه ورکړي چې خپلو نیمګړو زده کړو ته په امریکا کې دوام ورکړي، کوم چې په افغانستان کې د طالبانو له امله ورڅخه پاتې شوي دي.
در افغانستان خیلی مشکلات زیاد هست. طالبان آمدن حکومت را گرفت، افغانستان را تصرف کرد و همه می دانند که مکتب ها را برای دختران بستند و نمی مانند دانشگاه بروند، مکتب بروند، تحصیل نمی دانند. خیلی مشکلات در افغانستان زیاد هست، جنگ هست. ما آمدیم خود به امریکا رساندیم تا که بتانیم تحصیل کنیم، درس بخوانیم و به خود یک آینده ای بسازیم.
کڅه هم د امریکا او مکسیکو چارواکي وایي چې د ماجرینو د ماجرت لړۍ تر کنټرول لاندې ده. خو د 23 نمبر قانون د مودې د پای ته رسیدلو وروسته د امریکای جنوبي سرحد ته د راتلونکو کډوالو شمیر ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دی. برېښنا دهري د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کالیفورنیا، سان دیګو.
دیش دقیقی د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوولسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
له مالتیاس خمو ډیره زیاته مننه کوم. د هند او چین ترمنز پوځي کړکې چې لامل یې د هیمالیا په سرحدونو کې لسګونه زره پوځیان ځای په ځای شوي څلورم کال ته وغځېد. خو د دواړو هیوادونو د پوځي قومندانانو او لوړپوړو وزیرانو ترمنز له خبرو سره سره د کومې هوکړې څرک نه ښکاري. په موکړې په دی اړه له نوې ډهلی نه د انجانا پرسی چا د ریپورت پښتو ژباړه ده.
دا تونل چې د هند لخوا د همالیا د لوړو غرونو لاري کیندل شوی، هدف یې په شمال ختیځ ایالت ارنو چال پردیش کې چې چینی هم ادعا کوي د سرتیرو د تګ راتک اسانه کول دي. په لداخ کې د دوی د لانجمنې پولې په اوږدو کې زرګونه کیلومتره لري د هندي او چینایي ځواکونو ترمنځ له خونړیو نښتو درې کاله وروسته په دې سیمه کې تاوتریخوالی مخ په ډیرېدو دی. د دسمبر په میاشت کې د دوړو هیوادونو سرتیری د ارنو چال پردیش پر پوله په شخړو کې ښکېل و. تیره میاشت چین د یولسو ځایونو نمونه په جنجالي ایالت کې چې د جنوبي تبت په نامه یادیږي چینایي ژبې ته واړول. په داسې حال کې چې هند دا اقدام رد کړ، چین ویل چې دا یې په بشپړ ډول د حاکمیت په چوکاټ کې کار دی. په هند کې دا ویره شته چې دا لویه بودایي سیمه په اتومي وسلو د سنبالو ګاونډیو ترمنځ په یوه نوې شخړه بدله شوې ده.
اوس چې چین د اروناچل پر ډیر تیری کوونکي دریځ غوره کړی، داسې اندېښنې شته چې ښایي چین غواړي دا سرحد په بشپړ ډول کنټرول کړي او له همدې امله په هند باندې د فشار ډېرې نقطې رامنځته کړي.
په سیمه کې د سړکونو او د تونلونو د جوړولو ترڅنګ هند سرحدي کلیو د پراختیا لپاره د 500 میلیون ډالر پروګرام هم پیل کړای دی. دا پروژې په داسې حال کې پیل شوې چې چین د خپل پولې په اوږدو کې پوځي او ملکی زیربناوي رغوي. په دې کې د کلیو جوړول هم شامل دي.
د دې لپاره هغه څه چې چین یې ژیاو کانګ کلی یا ماډل کلی بولي، په دې کې یو څو سیمې زمو پولې ته مخامخ پرتې دي. موږ په دې اړه اندېښمن یو ځکه چې دا سرحدي سیمه ته نږدې ده او په کومه طریقه چې دا جوړه شوې ده موږ نشو کولای دا رد کړو چې د خلکو د ازادۍ اردو یا چینی پوځ لخوا کارول کیږي.
خبرو اترو تر اوسه هیڅ ګټه نه ده کړې. د هند او چین د دفاع او بهرنیو چارو وزیران تیره میاشت د سیمه ایز فورم په څنډه کې یوې موافقې ته په رسیدو کې پاتې راغلل. په داسې حال کې چې هند ویلي چې تر هغه وخته پورې اړیکې نشي ښه کېدلی چې سرحدي کړکېچ حل نشي، چین ویلی چې پولا عموما باثباته ده او دواړه خواوې باید اړیکې عادي کړي.
سره له دې چې چین په یو اړخیزه توګه د پولې په اوږدو کې د وضعیت د بدلولو پریکړه وکړه او بیا یې دا وکړه چې دا یو نوی عادي حالت دی، زه فکر نه کوم چې هند به دا ومني او له همدې امله په پوځي او ډیپلوماتیکو کچې خبرې دوام لري.
په هیمالیا کې دوامداره بې ثباتی هند متحده ایالاتو ته نږدې کوي. راتلونکې میاشت د هند صدر اعظم نریندرا مودی واشنگتن ته سفر لري چې موخه یې د ستراتیژیکو اړیکو پیاوړتیا ده. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خپرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انزور درکوو. امریکا غږ د موثقو خبرونو سرچینه ده. زو افغانستان ته د هلمند ولایت بزګران شکایت کوي چې طالبانو د کوکنارو د نه کرلو په بدل کې د مرستو د کولو ژمنه عملي کړې نه ده. کروندګرو خبرداري ورکړې چې که حکومت خپل ژمنې پوره نه کړي نو دوی به اړوي چې د خپلو بچیانو د تغذیه لپاره بیرته د کوکنارو کرلو ته مخه کړي.
طالبانو تیر کال د کوکنارو په کښت بندیز ولګاوه. دې بندیز په میلیونونو هغه بې وزله کروندګرو او کارګرانو ته سخت زیان رسولی چې د همدې بوټي په حاصلاتو باندې ژوند روان کړی و.
دغه سکار وسی چې دا همسایا خلګي ستړي خلګي نو چې پراغه شفافت وسی پراغه باندې کار منظم سي، بیا موږ څه نه وای نو باید د موږ سره وادي کړي چې امبارونه درکو یا مرسته درکو. دا اوسه دوی موږ ته هیڅ هم نه دی راکړی.
د یوې خوا د هیواد خلک د خوړو د نشوالي سره مبارزه کوي، له بلې خوا کروندګر په وروستیو کلونو کې له خورا بدې وچکالۍ سره مخ دي. په داسې وضعیت کې یو شمېر کروندګر او سوداګر وایي د کوکنارو بدیل لکه پنبه ډېرې اوبه غواړي او دا ښه بدیل نه دی.
یعنې چې مصرف نه جوړېږي، بوجۍ انبار په 3000 یا په 2000 ورته رانیسي او یو جرم ځکه په 4000 کلدارې هړی او سلویر د نیشن سان زورت اجدم دغه ماته ګټه نه کوي. اکل نه باید سره په دغه پسیسی چې یو کار کوي په ګټه وویني د بنده په ځین سره د لاندې د خوغه ځان ته نظر سي څه کیږي څه نه کیږي.
د هلمند ولایت طالب چارواکي وایي چې دوی د کروندګرو په ستونزو خبر دي او په دې کار کې وي چې د سوداګرو او پنبې د کروندګرو لپاره څنګه بازار پیدا کړي.
د هلمند ولایت مقام او ټول ولایتي ادارې د خلکو دغه ستونزه درک کړې ده او د ولایت مقام تر هدایت لاندې د صنعت او تجارت ریاست د پومبو د کاروباریانو او تجارانو سره څو ورځې مخکې یو غونډه کړې وه چې په راتلونکي کې بیا داسې غونډې په پام کې دي تر څو پورې د دوی سره د دغه موضوع په اړه باندې خبرې وکړي او د پومبو کاروباریانو او تجارانو ته یو بازار د پروش د پومبو هغه پیدا کړي.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو سره د مبارزې د دفتر د راپور له مخې افغانستان لا هم د نشه یي توکو د سترو تولیدونکو هیوادونو څخه دی. یوازې په 2020 کال کې له 6000 ټنو څخه ډیر اوپیم تولید شوی چې د 360 ټنه خالص هیروینو وړتیا لري. د 1990 لسیزې په وروستیو کې د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال هم طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز ولګو. خو د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د فصلونو د ویجاړولو لپاره د بیساري کمپاین سره سره یې نږدې 2 کاله وخت ونیو چې د دې تولید مخه ونیو شي. ګالیا رانا نورستانی د امریکا غږ واشنگتن.
راهله او جان تاپ هغه سپینسر افغان کډوال دي چې د بیوزلې لکبل بلتا د لاسنیول پر ځای د خوراکي توکو په پلورلو سره خپل روزي ګټي. موسکا صافی په دې اړه ریپورت لري.
درې زامن او درې لونې یې مړ شوی، پاتې څلور لونې یې واده دي. د ژوند مسؤلیت په خپل وګخستلو لپاره یې دغه هټۍ په خپل خونه کې جوړه کړې ده، څو چاته د سوال لاس اوږدنه کړي. د خزانه کمپ اوسیدونکي 50 کلنه جانتا بیبي چې له دوه لسیزو راهیسې کډواله ده، د ستړي ژوند کیسه په ژړغوني غږ بیانوي.
لیوانی او عزی خراب بود، دنگتران منی میو کرسه و کرسه ویس کهرمش آخیر و پچ بیمیلو رو هوا ازش و کور مبرش سال پچ شو بیورور کرال مال دمی زندگی تا خراب و بیرحم دیو خور سرم بس خور سرم سیگم پا بی خوکیگم لا بی خوکیگم دیگه پا من زخفل زندگی گرزن داو گم چه سوال نمیده اللہ و ساتی
جانتاب خپل خور سره ژوند کوي او د پاپړو او بنگړیو په پلورلو سره خپل نفقه ګټي.
اول ملګری پاپړ ماپړ واسو لاغینه لګي کیږي یو یو سودا په ډیرو منور آمدن خو زما نشته چې زما یو شتار و شي زه خپل ونه هغه د کورم ځاخه نه راوړم. زما نه یی دګی ما کلا وهر او نه پخکلینه
دی دا پاپړ راړ ما ته یې سم کا سم غړي خو دې راسي طالب هم راسي خو دې ویل چې نه منګ اوس ته ستام غریب دې موږ ته اوس کین نو کین ما زما پخپل لکړی دا پاپړ برم دا پاپړ یو شیبل شیرا ولو دا یو زندگی پیځ جوړ کړل اوس هم لا خوګیږي د خوارم لام خوګیږي افریشن ولا ویلې دي خپې هم خوګیږي سودا لاله شه دې ته راشي بس منګ ولا زور کو جړ یو پریات کوي.
دا نه چې اوازې په پنغالیو کې افغانان ننګون کې ژوند لري، بلکې د پیښور ښار دننه هم ډېرې داسې سپینسرې دي چې بې وزلۍ یې ژوند ننګولی. لکه راهله فرمولي چې د کابل اصلي اوسیدونکې ده، نوموړی په دغه کوڅه کې هټۍ پرانستې ده.
ازو پیش ما د مکتبا کار میکردم، مکتبای مهاجرین. وقتی که رفتن کابل رفتن مهاجر مکتبا دیگه ایران موندیم، دیگه چی کنیم، دیگه کار بار نبود. باز یک دکان یک جور کردیم، یک میزه که ماندیم، باز میزه که دیگه خیر میبینه یک همسایه کردن کمک کردن این پاکستانی ها، دیگه این دکان ها که مالش کردن کلوان شد دیگه.
راهله وای څو ځلې یې د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې سره د مرستې لپاره تماس نیولی، خو له مایوسۍ پرته یې څه نه دي موندلې.
یک کس ماست 20 سال شد، رفتیم رفتیم بالاخره مانده شدیم دیگه، ایلا کردیم. باش اول مطالبه برده بود دوران در 20 سال ایران مانده بودم که چی کنم. باز رفتم برشان گفتم شاور مطالبه برده، ما به سرپناستیم، اولادک هایم ریزه ریزه هستن، این سال 2000 برتان قصه کنم دیگه. خوی امروز منتظر باش، منتظر باش، منتظر باش، باز خلاشت دیگه، مانده شدیم دیگه، اید نرفتیم. ایقا مردم رفت، من هم صدای قریب بیچاره رو که میشنوه.
کډوالۍ او د ژوند سختیو دغه مېرمنې په داسې عمر کې کار کولو ته اړ کړې چې د سینې اړخه د ژوند تر ټولو آرام ورځې دي. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
امریکا یو له هغو هېوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بېلابېلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هېوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کېږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
پښتو خبری خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. سوشبي وروسته دری خبری خپرونه پیلېږي، خو یوه یادونه کوم که تاسو غواړئ چې د نن ورځې د خبرونو مطالب ولولې د امریکا غاک پښتو ویب پاڼې ته ورتلی شئ چې پته یې ده pashto.vue.com. لکه څنګه چې وینئ لینا جانه په سټوډیو کې ده. لینا جانه سلامونه، جوړ په خیر. په دری خپرونه کې کوم مطالب ته ځای ورکړل شوی ده؟
بله، با سلام به شما بیننده های محترم. بخش دری برنامه تا لحظات دیگه آغاز میشه. خبرهایی از افغانستان داریم در رابطه با به نشست مجمع عمومی کشورهای آسیای مرکزی نگرانی خود را در قبال اوضاع در افغانستان ابراز داشتند. همچنین سفر آقای بایدن جهت شرکت در گروه نشست گروه G7 و اهمیت از او برای جهان و دیگر موضوعات جهانی و افغانستان، امیدوارم با ما باشید تا لحظات دیگر برنامه آغاز خواهد شد.